السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې خوشاله ورځ مو تیر کړی وي دا خبری مجله په څو مهمو خبرونو پیلو د بخنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې د دې راپور سرلیک د تدریجي مړینه امنیسټ انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ د هلمند د کجکی د برېښنا بند دویم فاز نن پرانستل شو د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویاند اختر محمد نصرت وایي له دې سره به د هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو د برېښنا ستونزه تر ډېره هواره شي ښاغلي نصرت په دې اړه وړاندې ویلي چې د دویم فاز په افتتاح سره به له دې وروسته د برېښنا د تولید ظرفیت لوړ شي کجکی بند د هلمند پر سیند جوړ شوی ښاغلی نصرت وایي
د دی دوم فاز په افتتاح سره به د دې نه وروسته د کجکی بند د برېښنا تولید به له 50 میګاوات نه 150 میګاوات ته پورته شي او دا به د هلمند او قندهار ولایت شاوخوا سیمو ته برېښنا ورکوي
کجکی بند د هلمند پر سیند جوړ شوی چې د معلوماتو له مخې د 2.8 میلیارد متر مکعب اوبو زیرمه کولو وړتیا لري له دې بند د شاړو اوبو د خړوبولو لپاره هم کار اخیستل کیږي سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیون ډالر به محاسبه او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت پاړې هیڅ پښتنه شته سیګار دا راپور پرون خپور کړی دی د ترکیه چارواکي وایي چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره یو ګډ مرکز پرانیسته او هیلمند چې په نږدې ورځو کې به د کښتیو په ذریعه د غلو دانو صادرات پیل شي او روسیه هغه څه چې تمه کې د اروپا ته د ګازو لیک کم کړي او په دې سره یې د اروپا د وچې له هغه هیوادونو سره چې ترجمې مخکې د ګازو او تیلو زیرمې پیاوړي کوي کړکیچ لا زیات کړی دی د بالتیک سمندر لارې اروپا ته د غزیدلې ګازو لیږدونکي نارډ سټریم یو نلیکې د عملیاتو ادارې وویل چې د نن د ورځې په اوږدو کې د ګازو د لیږد ظرفیت کم شو او اوس د دې نلیکې له ترمینال څخه د ګازو د لیږد ظرفیت شاوخوا یو پر پنځمې برخې ته رسیدلی دی
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 21 هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 25 کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.3 او ټیټه 28 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30 او جلال آباد اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 15.3 او ټیټه 28
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې په خبرونه کې د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغان ښځو وضعیت اندېښمنوونکی بللی یو شمېر معترضو ښځو ویلي
بارها د اعتراضات لته کوب شدیم بارها دشنام شنیدیم
د طالبانو پر ضد اعتراض کې وویل شوم ما ته بدې ردې ویلي روز موږ مخه ونیسي طالبانو څو ځلې زور څارلم
د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته د طالبانو ژمنې
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشي تله او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اطباو په مخ باندې بخلاص
وی دي د تاشکان کانفرنس ډول تر سره شو
دا رښتیا ده ځکه که څوک په تمه و دي چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي هغه د هغوی انتظار اصلا غلط دی
د پوهنتون یو شمېر استادان وایي طالبانو بې دلیله منفک کړي خو طالبان یې نه مني
دا چې ځینې استادان په کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کیږي یا ځینې استادان منفک شوي دي دا واضح هیڅ حقیقت نه لري
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغان جونی او خزه د طالبانو په واکمنۍ کې سخت ځپل شوی او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي. د سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي د نجونو او ښځو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خراب شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار او بندیزونه لا زیات کړي څو دوی ځوابګوی کړي. طالب وایاندویانو بیا په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو میرمن چې په کابل کې د طالبانو پر ضد په څو اعتراضي غونډو او لاریونونو کې ګډون کړی او اوس له افغانستان بهر اوسیږي، د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وایي طالبانو هغه مهال چې بندي کړې وه او همدا ډول د اعتراض پر مهال وهلې او شکنجه کړې، خو دا نه غواړي چې په زندان کې د خپل وضعیت په اړه ډېر جزئیات ورکړي.
بارها د اعتراضات لټکوب شوې، بارها د شنام شنیدې.
د طالبانو پر ضد اعتراض کې وویل شوم، ماته بعد راډیو ویلي څوز موږ مخه ونیسي. طالبانو څو ځله زه وڅارلم، زموږ کور د طالبانو تر کنټرول لاندې و او څو ځله مې له یو ځای بل ځای ته کډه وکړه. یوه نیمه میاشت په یو امن کور کې اوسېدم، خو طالبانو ونیولم. هغه شپه چې ونیول شوم زما د ژوند تر ټولو بده شپه وه. طالبانو له وسلو او د استشادي ځواکونو سره زموږ اپارتمان ته راننوتل او په ډېرې بېرحمۍ موږ ونیولو.
بېرحمۍ ما دستګیر کړه.
په کابل کې د معترضو ښځو له نیولو زندان ته یې د اچولو او د ځینو معترضو په خبره په زور له دوی د اعتراف اخیستو وروسته اوس په سړکونو د ښځو د اعتراض غږونه ټپ شوي. خو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې چې تدریجي مرګ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې او ښځې نومیږي او په تېرو یوولس میاشتو کې د افغان نجونو او ښځو وضعیت ښایي خپور کړ. دې سازمان څېړونکو په تېره مارچ میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال له یو سل یو نجونو او ښځو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې خبرې کړي او په دې راپور کې د هغوی غږ راپورته کړی. راپور کې راغلي طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته د زده کړو، کار او مدني برخو کې د ښځو حقونه نقص کړي او همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هم له منځه تللي دي. دا راپور ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو په زور واده کول زیات شوي دي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د یو چارواکي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د یو کال له کمې مودې راهیسې د هغوی ظالمانه سیاست میلیونونه افغان نجونې او ښځې د امن او آزاد ژوند څخه محرومې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د ښځو ځپل او خاموشه کول ورځ تر بلې زیاتېږي او باید نړیواله ټولنه دې ټکي ته پام وکړي. د سویلي اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو او ښځو نازک وضعیت ته پام وکړي او پر طالبانو فشار راولي.
زموږ موندنې ښیي چې طالبانو په واکمنۍ کې په زور او په کم عمر کې واده کول زیات شوي دي. هغه حقوقي خدمتونه چې له زیانګاله ښځو یې ملاتړ کوه په بشپړ ډول له منځه تللي. موږ په افغانستان کې د معترضو ښځو د نیولو، بندي کولو او شکنجو شاهدان یو او دا ډیره اندېښمنوونکې ده. نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید پام وکړي څو د نجونو او ښځو وضعیت بدلون وکړي.
طالب ویانتویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي، خو یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځو د حقونو په اړه له دین څخه د طالبانو اخذ د خپلو روایتونو پر بنسټ ده. که څه هم له یوولس میاشتو زیات وخت کېږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د خپلو حقونو د خوندیتوب په اړه شکایتونه کوي، خو ترخوا یو شمېر معترضې نجونې او ښځې وایي د خپلو حقونو لپاره به یې مبارزه روانه وي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې ملامت کړی چې پر ښځو یې بېلابېل بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم نن د اعتراض په توګه له طالب چارواکو سره په تاشکند کې پلان شوی لیدکاته تحریم کړی دی. د تاشکند کانفرنس پرون تر سره شو. رینا امیری ویلي چې د تاشکند په کانفرنس کې د طالبانو د رسمي پیژندنې ملاتړ هم ونه شو. نو دغه کانفرنس په څه ورټول وو؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د افغان شنونکي شیر حسن حسن نظر پوښتلی دی.
خو کانفرنس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاډ حاصل کړي، او دغه ډاډ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کنفرانس و، نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړی استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د طالبانو دپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کنفرانس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغسې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلی کېږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکان کې وشول د دغې پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولس ته څه کېدلی شي؟
ګورئ، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې وه، وړاندیز شوی وه په 2013 کال کې، حتی د هغې نه مخکې وړاندوینه شوې وه. ګټه یې افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لاین دی، او دا لاین د افغانستان څخه تیریږي، او افغانستان به په دغه غه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي، او ضمناً به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډېر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لین په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بلې، او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې نه لیدل کېدې. تاسو هم وویل چې داسې توقع له دې کانفرنس نه وه، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګۍ چې د موټرو وشوله، فکر نه کوئ په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نښې نښانې دي له طالبانو سره؟
ښه، په هر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنا نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی، او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په مسکو کې مېشت افغان کتونکی شیر حسن حسن و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو د کار او تعلیم محدودیت ته اندېښنه ښودلې ده. د کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د یو شمېر طالب چارواکو لخوا تل د ښوونځیو د بیا پرانیستو غږونه اوچت شوي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن یو ځل بیا ژمنه کړې چې ډیر ژر به د دوی حکومت د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلي ستانکزي تر دې وړاندې هم ورته غوښتنه کړې وه، او د امارات په مشرانو یې نیوکې هم درلودې، خو نن بیا دا څرګندونې کړې، او دا څرګندونې هلمند کې د کجکي بند د دویم فاز د بیا پرانیستو پر مهال کړې چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
لشپګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځي او د دروازو د خلاصولو په اړه د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابر شي. هغه خبره چې له نږدې یو کال راهیسې ویل کېږي خو عملي کېږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخته نشي تللی او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص وی دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چې کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تربیځلي واکمنې دوروسته لشپګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځي دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر لډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دیاړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. ښاغلی ستانکزي دغه راز د جمهوري نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې وویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقونو د بیان ازادۍ او نورو تجمن نه دي. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا ادعاوي رد کړي دي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یونما د راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلمه خپور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو له نېټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1600 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین ګڼل شوي. هغه څه چې طالبان ردوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسمڅو نړیوال مسایل د ترکیه چارواکي وای چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره یو ګډ مرکز پرانیستي او هیله مند چې په نګدي ورځو کې به د کشتیو په ذریعہ د غلو صادرات پایل شي. په عین حال کې کیف هم ویلي چې له روسي سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د روسي تړون له مخې د تور سمندرګي په دریو بندرونو کې فعالیتونه لسره پایل شوی. دغه نوی پرانیستل شوی مرکز یو مهمه دنده بداوي چې د کشتیو په ذریعہ په خوندي توګه د اوکراین د غلو د صادراتو پر خوندي لارو څارنه وکړي. بل خبر دا دی چې روسیه هغه څه چې تمه کې ده اروپا ته د ګازو لیکت کم کړی او په دې سره د اروپا د وچې له هغو هیوادونو سره چې ترجمه مخکې د ګازو او تیلو زیرمې پیاوړي کوي کړکیچ لا زیات شوی. د بالتیک تر سمندر لاندې اروپا ته د غزیدلي ګازو لیکدونکې نارت سټریم یوې نلیکې د عملیاتو د ادارې ویلي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ګازو د لیک ظرفیت کم شو او اوس د دې نلیکې له ترمینال څخه د ګازو د لیک ظرفیت شاوخوا یو پر 15 برخې ته رسیدلی. بل ورته د روسیې پوځ وایي په روسیو توغندیو بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي. تفصیل له نوریاس نورینا.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکلایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړ، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا او شا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای داسې بریښي چې لسم یو شمېر اوکراینی ځواکونه وتلي خدای نه ده تایید کړی چې پر دغې فابریکې د روسي بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماښامني راپور کې پرته له دې چې دغه فابریکې یادونه وکړي ویلي چې د سیمهریا کلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی د غراز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حمله په شاتم بولې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیه الوتکو په دونیسک کې زیات صف کلی ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکلایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزو تامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسا کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اډیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلی او په میکلایف سیمه کې هم بندري تاسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې د تل په څیر ستاسو په غاک ثبت شوي پیغامونه هم لرو، خو ترې مخکې دا تفصیلي راپور راخلو چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیرو دولتي پوهنتونونو استادان بهر ته ولاړل. اوس د پوهنتونونو ځینې استادان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په بې ځایه پلمو له تدریس منع شوي او یا هم منفک شوي دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتګ سره د پوهنتونونو ډیر شمېر استادان بهر ته لاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هېواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تېر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو له تېرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تېر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساتونه ورنه کړل او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې دی لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، تو نور استادان هم چې د علمی قدر په حس سره نور هغه ته تللی ول ادارو ته دا غوی په رابطه هم کړی دا او احتیاطا موږ دا کار کړی چې اسنه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفک شي، نو بیا به بدای چې منګه د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار پوهنتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن پوهنتون کې د نړیوالو او مقایسوي حقوقو د چیرنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې چیرنه کوي. خدای وازی د ننګرهار پوهنتون کې سند ده. د کابل پوهنتون ډیر استادان هم بهر تتللی او ځینې له تدریس منه شوي دي. کابل پوهنتون د اداري او عامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقوقو کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې اوس په بهر کې دوايي بهر ته تاګي انتخاب نه بلکې مجبوریت وو. نو موري ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیلو لارو په استادانو په ځانګړې توګه په خزینه استادانو فشارونه زیات کړي چې دندې پریک دی او په کور کې ني.
د کسان چې دروازه په خونه کې وي یا د نور مسلین له خونه په بیا بیا توهین شوي، حتی د وزیر په شمول سیاست وینا یې د کابل پوهنتون په نشینه ادبیات په تالار کې په پوهنتون استادان یې ټول مستدین وبلل. له بلې خوا داسې مکاتب صادرول چې هغه هغه چې ویسي چې هغه استادان چې پخوانی حکومت سره کار کړی دی د هغوی ټولې تشویګانې باید بندې شي، د هغوی
اغلی صالحی دا ادا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینې کسان چې د پوهنتونونو په قادری شرایطو برابر هم نه دي په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسؤلانو په توګه ګمارلي دي. نو موړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمیر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو لتک او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کېدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا غټه مشکل ده چې موږ پوهنتون ته ځو، درې څلور سوه دس یو سوه دوه سوه استاد راځي، دوه سوه یو سوه استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې موږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ، او استادان نشوي کولای چې هغوی ته په خطو غورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بنظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا داسې ځینې استادان په کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کېږي، یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوسه شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپل وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقي دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي، چې ځینې یې بېرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمېر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقي ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې وه چې هغه استادان دې په نښه کړي چې په مخکینی حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکینی حکومت کې کار کړی دا کوي چې بېخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره دې سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزې کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري او کچیرې دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی، سره له دې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوي او بهر ته د ډیرو استادانو له تګ سره یو شمېر استادان د طالبانو د حکومت له لوري له تدریسه منع شوي دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای د ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو د خبرونو او راپورونو د پښې بوته نږدې شوی او سم ستاسو پیغامونه.
بله السلام علیکم، غلام احمد د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلای پوسټ او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردانډي والی ده یا واسطه بازی ده، خوار او غریب سړی ته ولاکه شی لا رسیش ولا چې نوکان مور سره وتانډي وال سره که شی لا یزمر ناراض وکاو ریا شی راکی
ورور د کومرسته چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نه ور کول کیږي، دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاس او تناکو فایسته مندي یو 500 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ولې نومي جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره.
د مرستیا پورې علاج چې شي وروره، دا زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او هېڅ د کار روزګار درک مې نشته دی. اور دا دومره مستندوی اداري دي، دا 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 دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي، دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دي راته او نه زما کول دي لو نه نه ورخې څو کاو نه ماته راکې وروره. او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سه حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستو شو چې نکېږي ورو ایسته به نه بار کوو توځو به نه خواته به نه کډ وړو زه مجبور چې بس دولګي څو خماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت یې کړو څنګه دار تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کی. والسلام
په دغه یاره کې دغه ماسیسی راځي، دغه ماسیسی
پر 300 کورو پر 500 کورو ودی لس نومان مشترک کړی وي، دا لس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي. نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پوهېږم کومه ماسیسه ده. نو دغه تا یو ورځ میلمه کړې وای چې دا ولې ته دی که یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی هلته رئیسان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه ماښامنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. په دری خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه تاسو قربانه ده.